میوند زما ژوند او لهینو زنی لوی او کتاب توند میراث پری خود ارمان کی زوانی مرک لوی شولی او ژوند زما ژوند د هجر نا کردی چې می پسړه باندې تیریږي د زهر له ترخو ډک شولی خوند زما ژوند د لری او د بری په واده کې چې شاهد وم ټوټه ټوټه یو ځای شولی پیوند زما ژوند مننه او شوی سپینې تورې ټولې د تقدیر در باندې تیرې د دوه ژامو تر منځه شولی خوند زما ژوند او درویش دی سل کلن هجر د زړه په ځمکه تیر کړ د زغم او غم سمبول شولی ډیورند زما ژوند او غلیم ته ګورستان شولی میوند زما ژوند او په تخت و تاس کې لوی شولی هلمند زما ژوند
په دې وروستو کې د ښاغلي عرفات پردیس د شعرونو یوه ټولګه په کابل کې رڼا مطبې چاپ کړې ده چې نوم یې دی توشی نظم در نظر زما ګوتې ستا سنگار. ښاغلي عرفات د دې ټولګې ټول شعرونه په توشی ادبي صنعت کې ویلي دي. توشی لفظي صنعت دی چې اکثره نه شاعران د خپل کلام د رنګارنګۍ او د مخاطب د پاملرنې او توجه د جلبولو په خاطر کاروي. ځانګړنه یې دا ده چې شاعر د خپلې خوښې یو نوم یا بله دراز او رمز کلمه په خپل شعر کې داسې ځای په ځای کوي چې د چا نه ورپام کیږي. دا هر باید په منځ پای یا د مصرو په سر کې مطلوب توري راوړي چې که هغه رابیل او په ترتیب سره یو ځای شي د شاعر انتخاب شوي کلمه ورنه جوړیږي. دا صنعت پخوانیو شاعرانو پالل خو په اوس وخت کې داسې بیلګې ډېرې کمې موندلی شو. دا چې د ښاغلي عرفات څنګه پام راوختی دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکار محمد عدیس پردیس ورسره کړی ده.
دا کوم نوی کتاب چې چاپ شوی دی عنوان یې دی توشی نظم در نظر زما ګوتې ستا سینګار. نو دا اشعار به ما کله ناکله لیکل، توشی اشعار به مې لیکل او نو ما سره د دې د چاپولو او د دې د نشرولو هوډ نه و چې زه دې دا چاپ کړم. دا به د کتاب په بڼه باندې او دا به بیا خلک خوښوي، خو هغه خپل دردونه او خپل مشکلات د خپلې ټولنې دا مې دی او نظم په چوکاټ کې سره راټول کړی دی. بیا مې د هغه چا نوم چې هغه ما ته ګران و د هماغه نام لاندې دا توشیګانې ما لیکلي دي او دا کتاب د پښتو په ادب کې نو چې مکمله توشی وي نه ده چاپ شوی او د ده محتوا چې ده نو ټول وطن دردونه مشکلات غمونه نادودي نو چې هغه موږ خپله لیدلي هغه هم په دې کتاب کې سره راټول کړي دي.
تاسو وویلي چې په دې کتاب کې یعنی ټول توشی غزلیات دي، دا راته ووایاس چې د توشی غزل او د شعر ترمنځ فرق په څه کې ده؟ که لږ ذره د دې د جوړښت په رابطه راته وغږېږي.
توشی اشعارو فرق د نورو اشعارو سره دا دی چې دا په یو فرمول کې ویل کیږي. مثلا زه د افغانستان په نامه باندې توشی لیکم، ده ته باید زه داسې یو موضوع غوره کړم چې دا د افغانستان کلمه کې چې کوم توری راځي دغه که چیرته نو دغه هره مصره موږ د ده لومړني توري په ترتیب سره یو ځای کړو نو دنه د افغانستان کلمه راووځي.
وبخښه چې پوښتنې مې قطع کوم، تاسو ویلي چې مثلا یو نوم مخکې نه په ذهن کې ټاکل کیږي، افغانستان مې یاد کړ، بیا ورته دا توشی غزل لیکل کیږي. یو پوښتنه دا ده چې دغه خپله شعر دا خو یو الهام ده، او بیا چې کله تاسو مخکې نه یو موضوع ټاکئ مثلا یو نوم د افغانستان یا هر څه بیا دا لیکئ ډیر سخت نه ده؟
دا نو لکه د یو ماشوم سره چې جګړه کوي، نو ماشوم چې ډیر درته ګران وي نو هغه به د زړه ټوټه وي، هغه به درنه یو څه غواړي چې دا ما ته راکړه، نو ته به کوشش کوي چې هغه ته قناعت ورکړي، د خشونت نه کار وانخلي، د هغه زړه په لاس راوړي. نو د توشی اشعار لیکل هغه ډیر ستونزمن کار دی په واقعیت سره، چې ما د نورو ادیبانو شاعرانو نه دا اورېدلي و چې د هر ښه شعر لیکل عیناً لکه یو زیګون دی خو به توشی دی هغه نه هم سخت دی.
تاسو چې هر کله وغواړی توشی غزل لیکلی شي او که دام یعنی د نورو اشعار غوندې یو الهام تاسو ته راځي او بیا یې لیکئ؟
نو زه که هر کله وغواړم زه کله نه کله خپل دوستانو ملګرو سره ټوکې کوم. نو چې که چېرته ما زندان ته ولیږئ او زه په یو تیاره او یوازې کوټه کې ناست یم، نو زه د میاشت یو کتاب درته لیکلی شم او زه توشی اشعار لیکلی شم. او داسې ورځ راغلې ده چې ما دوه درې هم لیکلي دي. بل د الهام موضوع تاسو یاده کړه، نو هغه یو عمومي دغه
یو بله موضوع چې غوښتلی مې هم دا پوښتنه درنه وکړم چې بعضې توشی غزلیات داسې وي چې دا لومړی توري سره راټول کې بیا یو نوم ترې راوځي. بعضې داسې توشی غزل هم شته دي چې یعنی د هر بیت مثلا د هر بیت اغه اول توره چې راوخلی، یعنی هدف مې دا ده چې په عمودي شکل په افقي شکل چې د سره ټول شي د غینې ونوم راوځي. د دغه فرمول د کې په دا کتاب چې نوې چاپ شوی دسم توشی غزل چته دي ک دغه جوړښت باندې راتلګو.
او په دې کې په ډول ډول فرمول کې توشیحات شته، یعنی دا مکمل غزل نه دی. په دې کې قصیدی هم شته دي، په دې کې غزل هم شته، په دې کې مثنوی هم شته.
ډیر زیات مننه کوم د لابر یو په هیلم.
مننه تاسو نه ډیر زیات مننه کوم ودان.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
یو د متلونو خپل کیسې وی چې متل ورنه بوټی د لوي بل متلونو ورسته په متلونو پوری تړل شوی کیسې دي چې خلک ور پوری جوړوي. ځینې وخت تصادف هم داسې کیسو ته زمينه مساعده وي. په دې نقل کې چې اوسې وږمه جبار خیل ولی کیسه په تصادف ولاړه ده.
چې څه کوي هغه برې بي دی وی مور یې کې یو زوی مسافر شو. مور یې ورته پریشان وه، دعاګانې کولې چې خدای په خیر راستون کړي. او هر ورځ یې و ډوډۍ تر کړکۍ د باندې خوده چې که څوک بې وسله لاروي وخوري او دعا ورته وکړي. یوه بملا کوب سپینګیره بهر مازیګر دغه ټوټه را واخیسته او وبې ویل چې څه کری هغه برې بي. د مسافر زلمی مور په اواله کې یو څه حوصله ورته وکړه، خو ورو ورو د سپینګیری خبرې بی حوصله کړه. لزان سره یې وویل ده ته دوه په ځای متلونه راته تیروي او اختارونه راکوي. یوه ورځ چې د سپینګیری متل ډیره په قهر کړی وه، په ډوډۍ کې یې زهر ګاټ کړل او زهرجن ډوډۍ یې د کړکۍ مخې ته کېښوده. خو سپینګیری لا نه ور رسېدلی چې پښیمانه شوه، درې یې کړه. د هغې په ځای یې روغه ډوډۍ کېښوده. سپینګیری راغی، روغه ډوډۍ یې واخیسته او خپل متل یې تیر کړ. په هغه ماسخوتن ناڅابه د ښځې د کور دروازه وډبېده. دا چې ور ووته ګوري مسافر زوی یې ولاړ دی. زوی د وچ لرګي غوندې وچ کلک شوی وو. مور ته یې وویل په لاره کې مې څه خواړه ونه موندل او چې کور ته لږ را نږدې شوم د لوږې له لاسه له حرکته ولوېدم، خو خدای رحم راباندې وکړ. یو په ملا کوب سپینګیری راباندې پیښ شو، ډوډۍ یې راکړه او له هغې سره مې په پښو کې حرکت پیدا شو، ګینې مړ به وم. مور ته د بوډا متل ور یاد شو. زوی ته یې وویل سپینګیری څه رنګ سړی و. زوی ورته وویل د ماښام په تیاره کې مې رنګ ته پام نه شول، خو ملا یې کوپه وه. ویل یې چې هر مازیګر دغه ډوډۍ د یوه کور له کړکۍ څخه راوړم او په همدې نس مړه وم، خو نن شپه خیر دی، وږی به څملم چې مقصد ته ژوندی پاتې شي.
د ثور د میاشتې دریمه نیټه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. په کابل کې له شپږو کلونو راهیسې هر کال په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمي هغو کتابونو ته چې په تیر کال کې چاپ شوي وي او د دې اکاډمي غړو انتخاب او ارزولې وي جایزې ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکۍ جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکۍ د جایزې او معیارونو په باره کې خبرې وکړې. نور حال زموږ همکار محمد عدیز پردیس را کوي.
د اپریل درويشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ هر کال د افغانستان په شمول په غنو هیوادونو کې لمانځنه کیږي. په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې پر رسمي غونډو سربیره کتاب چاپونکي او کتاب پلورونکي د کتابونو ننداري هم جوړوي. همداراز له تیرو شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د زری کړکی اکاډمي او شمیر لیکوالو ته جایزې هم ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د زری کړکی د جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلي خبرې وکړې او دې جایزې ځانګړنې بیان کړې.
د 1990 کال د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځنې محفل ته، د زری کړکی د جایزې د توزیع پیغام محفل ته ښه راغلاست. د کتاب نړیواله ورځ د تاسو ټولو ته مبارک وي. زری کړکی جایزه شپږ کاله مخکې مونږه پیل کړله او هدف دا و چې داسې یوه جایزه په افغانستان کې چې که امکانات کمی مگر د هغه چا د خوانه چې د کتاب سره سروکار لري، د کتاب سره مینه لري، هغه چا ته ورکړ شي چې کتاب لیکي. په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي. د حکومت د خوانه عدالت فرهنګ وزارت هم هر کال ادبي جایزې ورکوي. کله کله ان جی اوګان هم په مختی ډول باندې یو جایزه نه ماخدي خو ورکوي، هغه هم کله یو کلنی. زمون هدف دا و چې یو وړوکی جایزه، مطلق افغانی جایزه، او د داس چا د خوانه ورکړل شي چې په دې ټولنه کې د کتاب د نقد سره سروکار لري. نو څو کس دوستان سره یو ځای شو، داسې کسان چې ځان ته نقد وایي په همدې نام په ټولنه کې پیژندل شوي دي، او زمونږ ادعا دا ده چې د سلیم زو خوندان دي. دوی کتابونه ګوري هر کال، او پرته له دې چې د ژبې په باره کې فکر وکړو، پرته له دې چې د موضوع په باره کې فکر وکړو، هغه کتابونه چې موږ ته د کال غوره کتابونه ښکاره شوي دي هغوی ته جایزه ورکوو. د جایزې مبلغ ډیر کم دی، 15000 افغانۍ دي، مګر دا هم قصدن دا کار شوی دی. د دې جایزې ارزښت باید د دې مادیاتو کې نه وي. په اروپا کې دا مثال ډیر یادوم، د ګونکور جایزه تر څو کال مخکې پورې 10 فرانک وه، بیا چې پیسې بدل شو د 10 فرانکو نه 10 یورو ته واوښتله. مګر داسې یوه جایزه ده چې د فرانسې ټول لیکوال په خوب کې هماغه جایزه ګوري.
د زری کړکی جایزه د کوم معیارونو له مخې ورکول کیږي؟ یو ځل بیا ښاغلی منلی،
د زری کړکی لپاره 15 عمده ارزښتونه دي چې په نظر کې ول کیږي. اول ارزښت د هنروري او هنرپروري ارزښت. هغه اثر چې مونږ دلته جایزه ورکو باید یو هنري ارزښت ولري. او هنر نه د ژبې تابع دی، نه د سرحد تابع دی، نه د وطن تابع دی، نه د رنگ تابع دی، نه د مذهب تابع دی. هنر هنر دی او په دنیا کې هنر دی. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیسو انسانیت دی، او د انسانیت په تبعاتو کې د بیان ازادي او د فکر ازادي ده. هغه اثر چې مونږ دلته جایزه ورکو په یو شکل نه یو شکل باید چې د انسان او د انسانیت د لارې مشال ووسی. دریم ارزښت ژبې ته درناوی دی. هر هغه څوک چې په افغانستان کې کتاب لیکي، کتاب په ژبه لیکل کیږي، ژبه خپل معیارونه لري، خپل اساسات لري، خپل اصول لري. که چیرې د لیکلو ژبه په ښه ژبه نه وي، نو طبعا هغه خاصر نشي بلل کېدلی. څلورم مهم اصل د افغانی ادبیاتو ته د یو نوی څه راوړل دي، د یو نوی فکر راوړل دي. یو څه باید ولري، دا کېدای شي چې نوی فکر ووسی، کېدای شي چې نوی مواد ووسی د ترجمې د لارې، او کېدای شي چې یو نوی لار ووسی. ته دې ارزښتونو تر څنګ وروستی ارزښت د ملي یووالي ارزښت دی چې مونږه کوشش کړی چې هغه کتابونه ته جایزه ورکړو چې په یو ډول نه یو ډول مونږ سره یو ځای کوي. هغه کتابونه چې مونږ سره بیلوي په دې ځای کې زین لري. نو زمونږ د انتخاب سره کېدای شي څوک موافق اوسي، کېدای شي څوک سره مخالف اوسي. نو کېدای شي څوک سره مخالفت کوي، هیڅ مشکل نشته. مونږ د خپل نظر نه دفاع کوو، مګر مونږ زمونږ نظر په دې معنی نه چې دا وروستی نظر دی، او هغه کتاب چې موږ غوره کړی هغه ښه کتابونه دي، نور کتابونه ښه نه دي. نور کتابونه به هم ډېر ښه وي، مونږ دغه غوره کړي دي.
د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر د جوایزو دو ضروري وباله، او د اطلاعات او کلتور وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د وزارت په چوکاټ کې د ادبي جوایزو پروسه چې له څو کلونو راهیسې ځنډیدلې بیرته د نوي معیارونو پر وړاندې کې پیل کړي.
کتاب جایزه زما په خیال ضروري شی دی، یو ضروري دود دی، ټولنه ورته اړتیا لري. مخکې استاد منلی وویل د فرانسې د کنکور د جایزې وویل چې اوس نه ښه دی، چې په مادي لحاظ باندې صرف لاس یورو ورکوي. او نن مې واوریدل وایي فرانسه غواړي چې د یورو له سیستم ووځي، نو بیرته به مادی اندازه به نور هم کم است، لیکن معنوی ارزش لري. او طبعا انسان معنوی حمایت ته هم ضرورت لري. خو جایزه هغه وخت معنوی اهمیت پیدا کولای سي چې د مشخصو دقیقو معیارونو لمخي ورکړي سي. زری کړکی تر ډیره حده دغه معیارونه پوره کړي دي، او د وخت په تیریدو سره به د دې اهمیت نور هم زیات سي. دلته جناب استاد باوري سرپرست وزیر تشریف لري. زما په نظر اطلاعات و کلتور وزارت به هم دغو جوایزو ته پام وکړي، احیا دي کې په واقعي معنا په دې تیرو 15 کلونو کې اقل چې ځینې خبر هم هیڅ معیار نه و پکې. البته دا د هغه ګناه نه وي د وزارت په مجموع کې مشکلات و. خو داسې یو طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه واقعا په افغانستان کې اول کتاب وي. د ما په خیال سرپرست وزیر صاحب تشریف لري، تاسو هم تاکید پی وکړئ په دې خبره دې غور وکړي او کومک کېدای سي موږ به ټولو سره کومک وکړو چې د کتاب جایزه په دولت لخوا د اطلاعات و کلتور لخوا په واقعي معنا احیا سي. هغه مقدار دې هم ډیر سي، دومره یو مقدار دي چې د اقل د لیکوال خود یو کال گزاره پی وسي. دا دومره پیسې په دې مملکت کې مصرفېږي د لیکوال لپاره دا کار وسي. البته د کتاب د جایزې د ورکولو معیارونه دې هم له سره تعریف سي او دقیق معیارونه دې ورته جوړ سي. او که چیرې بیکاره کتاب ته جایزه ورکول کیږي فقط که دا فرهنگ نورم ختمی.
پوهان محمد رسول باوری د کتاب د نړیوال ورځ لمانځل له څو اړخونو ګټورو بلل، او د ادبي جوایزو د ورکړې په باره کې د وزارت د تیاریو یادونه وکړه.
د نړیوال ورځ ده، البته موږ ملي ورځ هم لرو چې د سور میاشت په جریان کې ده. موږ به د خیر سره په هغه ورځ د ورځ منځو، او په پام کې مو ده چې د کتابتون یو نندارتون جوړ کړو. زه ډېر ورته خوشحاله یم چې دا ورځ منځل کېږي. په درې دلیل ورته خوشحاله یم. یو دلیل دا دی چې د دې ورځې لمانځنه د دې لامل ګرځي چې خلک وهڅول سي مطالعې ته، کتاب لوستلو ته. دوهمه برخه هم لري، د دې ورځې لمانځل به د دې سبب هم سي چې هغه کسان چې په ذهن کې څه لري او د قلم توان لري هغه به لیکلو ته وهڅول سي. او درېمه برخه په دې منځنه کې دا ګټه پرته ده چې د چاپ او تکثیر خبره به یې مطرح سي، نو د کتاب د خپرولو انګیزه به هم سي. یو دوی خبرې د وزارت د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري ته حواله سولې، او هغه دا چې باید د معیار مطابق خلکو ته جایزه ورکول سي او هغه وارزول سي. غزنفر صاحب دا خبره چې چا ته کوم معیار په فکر کې مطرح دی او دغه معیار پر بنسټ کتاب ارزي، دا خو مثلا تفاوت کوي. خو که مشخص شي چې مثلا په دې کټګوري کې کم کتاب ښه دی، تخلیقي اثارو کې کم کتاب ښه دی، په تخنیکي اثارو کې کم کتاب ښه دی، تاریخي اثارو کې کم کتاب ښه دی، که د داسې کټګوري پر بنسټ باندې وشي، نو زه فکر کوم که هغه مسلکي کسان بیا هغه برخې ته ورشي، د هغه ارزونه وکړي، هغه به زیاته تېروتنه نه لري. موږ له خیره همدا اوس پر دې کار کوو چې په مختلفو برخو کې جوایز چې دا څو دوه درې کاله لکه نه ورکول شوي، زموږ اوس بیا د سره پلان دا دی د خیر سره چې اعلان به وکړو د خیره چې د 28 د اسد ته چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده، او پخوا به هم په همدې ورځ دا جوایز ویشل کېدل. زموږ به هڅه دا وي د خیره چې تر دغه ورځې پورې په کم تر کمه په 12 برخو کې چې زموږ سره اوس شته، په هغو برخو کې به مخکښانو ته او هغه کسانو ته چې مستحق وګڼل شي موږ به هغوی ته جوایز ورکړو. جوایز به دومره نه وي چې کال دې ګزاره په وشي، میاشت گزاره په وسی، بس یادو به موږ او ژوند دی.
د وزاري کړکی د اکاډمي غړي استاد لمګل سحر د هغه لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په پښتو برخه کې د زري کړکی د سکل جایزې ګټلې وي، او د اناکار یانینا پر ناول لنډي خبرې وکړه.
د زري کړکی اکاډمي آیستا آیستا د خاطر روان ده چې د معیار په لو باندې ما کال په کال باندې کوم کتابونه چې جایزې مرکړې دي هر کال شسوې دي، تغیر یې کړی ده. البته ما خپل وړاندیزونه لرل استاد منلې ته چې واده یې کړی چې په راتلونکو کلونو کې به هغه په پام کې نیول کېږي، ځکه چې ډېر کتابونه داسې وي چې موږ نه یو خبر کاندید شوي نه یې. هم باید کاندید شوي کتابونه چې لیکوال یې خپله کاندید کړي، هغه کتابونه موږ خپله ټول په دقت سره وخت ورته ولرو وی ګورو، او هم هغه لیکوال چې کاندید کړی نه یې کتابونه یې که سړی وګوري نو ښه به وي. سږ کال ډېرو ښو لیکوالو ته او ښو کتابونو ته جایزې ورکړل شوې دي. په پښتو برخه کې چې زه په جریان کې یم، د استاد لطیف بهان کتاب انا کامینه ژباړه ده، هغه ته کتاب ورکړل شوی ده. د ډاکټر صاحب درمل کتاب شیرستان ته چې نوی کتاب د سټر چاپ شوی ده، او د ادب تیوري په برخه کې او د قصه نشر پرزنن برخه کې یو ډېر غنیمت کتاب ده. دیتا او همدغه ډول دی نوی آزاد کتاب ته لنډې خبرې به وکړمه. یوازې د استاد لطیف بهان په کتاب باندې، د بهان صاحب کار مجموع کې او همدغه کتاب یې څو ځانګړنې لري چې د ستایلو وړ دي، د تقدیر وړ دي، او ځکه هم دغه اکاډمي ورته ارزښت ورکړی ده. د استاد بهان کار هم د کمیت له مخې ډېر عالي ده، او هم په دې برخه کې چې دا مستقیمه له روسي نه ژباړه شوی ده. مګر زیاتره کتابونه له خپلو نږدې ژبو څخه ژباړو، یا له اردو یا له ایراني فارسي څخه. استاد بهان دغه کتاب او تر دغه وراخوا نور دي، تولستوی او شاهکارونه او نور کتابونه مستقیمه له غزبې نه ژباړلي دي. او دا کتاب چې دلته ورته جایزه ورکړل شوی ده، انا کارنینا، 1508 مخه د فرقم دواړه جلد دی. دا هم له جنګ او صلح وروسته په نړیوالو شاهکارونو کې راځي. ډېر مهم شاهکار ده، او موږ متاسفانه تروسه پورې چا دا زحمت نه وګاله چې دا کتاب ژباړي. او سږ کال دا کتاب چاپ شو. دی استاد بهان د استاد په دې کتاب باندې، په دې ژباړو باندې او په نورو ژباړو باندې لیکنې په کار دي، او دی د ډېر زیات تقدیر وړ ده چې په آینده کې هم باید تقدیر شي، وستایل شي. مننه.
د زری کړکی د اکاډمۍ بل غړي ښاغلی مجیب مهرداد د هغو لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په فارسی برخه کې د زری کړکی سګنی جایزې ګټلې.
ما برای جلوگیری از فروپاشی شیرازی اجتماعی ما داریم سه تا مسئله است: ادبیات، ورزش و موسیقی. و تنها امکانی است که ما برای ازی که اینمی جامعه را نگاه بکنیم و از فروپاشی بیشتر شیرازی اجتماعی جلوگیری بکنیم داریم. به مخاطرم است که ما از روزی که کلک زرین ایجاد شده در کنار استاد منلی بودیم و تا حال هستیم و در آینده هم خواهیم بود. ما هم در بخش هیئت داورای بخش فارسی یک دو تا شاعر و یک نویسنده را که در سال گذشته احساس کردیم که کارشان مؤثر بوده و چشمگیر بوده انتخاب کردیم. قطره مانده به دریا شدنم مجموعه غزلی از بانو حمیده میرزاد است که من شما آمده باشن این روز خدا کنه. ما در غیابشان درباره کتابشان گپ زدیم. و یک کتاب شعر آزاد است از آقای امیر مروج به نام آخرین، و کتاب از سایه روشنها مجموعه مقاله های در زمینه نقد ادبی از آقای علی پیام است. ما همین کتاب ها را انتخاب کردیم با عنوان کتاب های برجسته که در سال گذشته در زبان فارسی در افغانستان تولید شده، و به امید از این که ادبیات و فرهنگی های ما نقطه وصل مردم ما باشند.
استاد بهان د زری کړکی د اکاډمۍ له مشرتابه او همکارانو مننه وکړه، او هیله یې څرګنده کړه چې ځوانان هم داسې بنسټونه جوړ کړي.
بارسنه تر مخې ټولو ته سلام، ټولو ته هرکلی. خو کارونو کې چې ما کړی هلته یو په جګړې او سوله کې یو بوډا جنرال دی، دا مشر بالکونسکی نومیږي. هغه خپل لور خپل کور کې روزي درس ورکوي. لور کتاب سره ډېره زیاته مینه لري. خو ده ټولو ته امر کړی چې پوسترسان کله کتاب راوړي باید دی وګوري، ځکه دی نه غواړي چې لور په افراطي مذهبي کتابونه اخته شي. او په بل کتاب کې انا کرینه نه کې خپل انا د کتابونو ډېره لیواله ده، او هر نوې کتاب چې راوځي دا غواړي هغه ولولي. دا مې د کتاب د ورځې په مناسبت د دې ورځې په ویاړ تاسو ټول ته مبارکي وایم. زه له ښاغلي منلی او د سره نورو همکارانو نه ډېره مننه کوم چې دغه سې یو بنسټ ایښی دی چې لااقل د ځینو آثارو یادونه کوي. خو اصلي خبره په دې کې ده چې دې وطن کې بې سبب شوق هنر خاص درین بې هنري. زه خو خپله کتابونه کلیکم او کیش باړم. اول د لطیف بهان د پاره کوم، د خپل زړه د پاره کوم. هیڅ دا هیله نه لرم چې ماته به څوک په دې کې رتبه راکړي، ماته به څوک مډال راکړي، ماته به څوک اقزامه راکړي. په آلمانی ژبه کې چې د انا کارینینا وروستۍ ژباړه شوې ده په روسه کال، د هغې جایزه ډېره هم مادي هم معنوي ډېره لوړه ده.
دلته به یادونه نکوه سره لغه چې ترغه نه مخ کې هم شل واردا کتاب شپړل شوی دی آلمانی ژبه نو کدا سی وشي چې د دوستان د فرهنګیان خپل ځین بنسټونه جوړ کړي او لاقل دغه کتابونو چاپولو ته لار واره کړي ډیره بخې تاسو ټول نه مننه
کری پردانا پردانا یلا کروتا جبن کری پردانا پردانا یلا کروتا تم بھی خدا دیوانوں دیوانا یلا کروتا جبن کری پردانا پردانا یلا کروتا غلے په جهان يم خبر شوه په فلدان يم تیرا غلے په جهان يم خبر شوه په فلدان يم درازونو خزانو خزانه یلا کروتا درازونو خزانو خزانه یلا کروتا دل دی خدا دیوانو دیوانا یلا کروتا زهم کری پردانو پردانا یلا کروتا پلوی واشو یو مشال وتی نماشو کی دمک پلوی واشو یو مشال وتی نماشو هاغه تم پر پروانو پروانا یلا کروتا هاغه تم پر پروانو پروانا یلا کروتا خدا دیوانوں دیوانا املا کروتا رہوں کرے پردانا پردانا املا کروتا شان لخل یارا بی وکلا بری بارا آغا شان لخل یارا بی وکلا بری بارا خوشحال کی یگانا یگانا یلا کروتا خوشحال کی یگانا یگانا